द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شبه دی په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې په افغانستان کې شبه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د اسیان وشتمې پرانستې غونډې ته د وینا په وخت د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق د خپلو ملګرو جنوبي ایشیایي هیوادونو په مشرانو د ترهګرو د مقابلې لپاره په یو خبره د صلاح کېدلو غږ کړی دی
روس وایي شام کې روانه هفته د داعش پر ضد بمباری کې د تیلو 15 مرکزونه او د 500 نه زیات د تیلو ټرکونه تباه کړي دي اخوا د بلجیم چارباکو برسلز کې د پیرس پرنګ ترهګر حمله خبرداري ورکړې او د خار د مسافرو د گاډو د تګ راتګ نظام د اتوار د ورځې پوري ځنډول شوه
او افغان چارواکي وایي نالم معلومه وسلوالو په سویلي زابل ایالت کې د مسافرو بسنه د هزاره اقلیتي ډلې شل کسان تختولي د غلطه روانه میاشت د دولت اسلامي توندرو ډلې يرغمل کړي کسان وجلی وو
گران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق د خالی فورز د خپل ملګرو جنوبي ایشیایي هیوادونو په مشرانو د ترهګرو د مقابله لپاره په یو خبره د صلاح کېدلو غږ کړی دی د آسیان غونډې کوربا وزیر اعظم دغه خبرې د آسیان پرانستې دستورې ته په داسې وخت کې کړي چې په فرانس او مالی کې اسلامي توندرو ترهګري کړې ده خو وزیر اعظم نجیب وایي ترهګر او د هغو کارونه د اسلام نمایندګي نه کوي د ملیشیا وزیر اعظم په خپله وینا کې د قرآن حواله ورکړې ده او وایي اسلام د نرمۍ تلقین کوي وزیر اعظم وایي د قرآن د تعلیماتو نه یو مسلمان هم انکار نشي کولی هغه په خپلو ملګرو هیوادونو د خود سره جهادیانو د مخه نیو غږ کړی دی وزیر اعظم نجیب د جمعې په ورځ په کوالالمپور کې د امریکې صدر براک اوباما سره د لیدلو په وخت هم په دغه موضوع خبرې اترې کړې دي
روس وایي دوی شام کې د دولت اسلامي توندرو ډلې په مرکزونو په غټه کچه هوایي بمباري کړې ده د دفاع وزیر سرګی شویګوف صدر ولادیمیر پوتین ته په ریپورت کې ویلي د روس جنگي جهازونو روانه هفته په بمباری کې د تیلو 15 مرکزونه او د 500 نه زیات تیلو ټرکونه تباه کړي دي چې دغه ډلې اقتصادي او مالی وسیلې ختم کړي شویګوف ویلي په کیسپین سی کې د روس سمندري بیړۍ نه په رقا ادلیب او الپو کې د داعش په مرکزونو 18 کروز میزایل وشته شوی دي نوموړي ویلي هوایي حملو دا اشتغټ نقصان رسولې چې پکې د مشرقي شام په دیر ازور صوبه کې په یو حمله کې د شپږ سبه نه زیات توندلاري وجلې شوې
او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په اتفاق سره د توندرو بدلې داعش په ضد د ټولو ملکونو د یو ځای کېدلو یو قرارداد منظور کړی دی تیرونی په پیرس کې د ترهګرو د بریدونو په حق له په منظور کړی شوی دغه قرارداد کې د داعش په ضد د عملیاتو دوه چنده کولو غوښتنه شوې ده د فرانس لخوا په تیر کړل شوی دغه قرارداد کې ټولو غړو هیوادونو ته ویل شوی دي چې دوی د داعش په ضد جنگ کې ټول ضروری ګامونه واخلي پیرس کې تر هغه په مختلفو ځایونو کې یو سل ډیر کسان وجلی وو دغه حمله ذمہواری داعش قبول کړې و د فرانس صدر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا په متفقه توګه د قرارداد منزور کېدلو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه ګام سره به د داعش د خاتمه په لړ کې ټول ملکونه په حرکت کې راشي او هلته په بلجیم کې د بلجیم چارواکو په برسلز کې د حملو د ویرې د تیار اوسېدلو خبرداري ورکړې ده چارواکو ویلي دي د فرانس پرنګ د حملو ویرې ده په کومو کې چې داعش وسلوالو یو سل ډیر کسان وجلی وو د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل د خالی پورز ویلي دي چې د تیارې کچا سلورمې درجه ته ځکه خېژول شوې ده چې د فرانس پرنګ د حملو د قوي امکان نه خبر شوی وو په یو حکومتي خبرداري پیغام کې اولست ویل شوی دی ک ممکنه وي نو بازارونو غټو محفلونو او د غنو ګرو زینو ته د تللو نه دی ډډه وکړي
د امریکای صدر براک اوباما د مالی پایتخت په یو هوټل شبي ترهګر حمله غندنه کړې ده. په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د ملیشیا پایتخت کوالالمپور کې د سیمیز مشرانو غونډې ته په وینا کې صدر اوباما ویلي، باماکو کې د بوکو حرام ترهګر ډلې حمله به د ترهګرې خلاف د امریکې عزم نور هم مضبوط کړي. د غربي افریقې دوه ډلو القاعده ان دی اسلامیک مغرب او د دې مرستیال ډلې المرابطون په شریکه د دې حمله ذمواري په سر اخستې. د مالی چارواکي وای د وجل شوو 15 يرغمل کسانو ترڅنګ د مالی خصوصي ځواکونو د پورا هوټل د تلاشۍ په وخت دوه وسلوال وجلې دي. او د امریکای صدر براک اوباما د شام زیات کډوالو ته ځای ورکول خپل پلان مخ په وړاندې بوتلو لپاره کوششونه جاري ساتلي. او نن په ملیشیا کې د تشدد او غربت لوجې به کور شوو کډوال ماشومان سره ملاب شبه دي. اوباما چې کوالالمپور کې د آسیان په غونډه کې برخه اخلي، نن د هغه بې کوره کډوال ماشومان سره لیدلې دي چې پکې بزنې امریکې ته راوستل کېږي.
اوس یو وار پاکستان طلب پرلو ته ورځو چرته چې یو شمېر مهم خبرونه لرو. خو تر ټولو مخکې د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم خر کې پرېدلو خلکو د قرآن پاک د بې حرمتۍ په تور یوه کارخانه سوځولې ده. پولیس چارواکي وایي دوی د دغه کارخانې د امنیت یو مشر نیولې دی. دغه پیښه په جیلم کې د جی ټي روډ سره نږدې هغه وخت وشوه چې په سیمه کې ګنګوسه خوره شوه چې د کارخانې دننه په یو ډرم کې د قرآن پاڼې سوځول شوي دي. د نیول شوي تن احمد طاهر تعلق د احمدي مسلک سره دی او د هغه په ضد د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې مقدمه درج کړل شوې ده. د ډیور ریډیو په اسلام آباد کې خبریال ارشد حسین حال راکوي.
د جماعت احمدیه ترجمان وای چې پولیسو تر دې دمه د کارخانه د سوزونکو خلاف هم مقدمه نه ده درج کړې. د پاکستان مقامی مطبوعات خبر ورکوي چې دا پیخه پرون ناوخته د جهلم خار سره نږدې سنتي علاقه کې موجود په یو کارخانه کې هغه وخت رامینځته شوې ده چې کله په کارخانه کې په مبینه توګه د قران پاک د پانو د سوزیدو او د سپکاوي اطلاعات خواره شو. مطبوعات وای چې پولیسو په پیخه کې د ککړتیا په شک کې 15 کسان نیولي چې پکې سلور روستو بیا خوشی کړه. د سیمې پولیس افسر عدنان ملک یو بهر ملکی خبری ایجنسی ته ویلي د قران پاک د مبینس پکاوی په تور کې د کارخانه سکیورټی ګارد هم نیولې دي. پولیس د کارخانه د یو ملازم دخلی وای چې طاهر نومیتن د کارخانه په بوایلر کې د قران پاک د پانو د سوزولو ساره نا کوله. پولیسو د ملزم طاهر پر ضد د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې مقدمه درج کړې ده او دغه ملزم تعلق هم د احمدی جماعت سره خود لیکيږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د ځایي انتخابونو د پاره هلې ځلې شروع شوې دي او د ښار په ګڼه پښتون میشته سیمه لانډې کې د الیکشن د پاره تود کمپاین روان دی چې پکې عوامي نېشنل ګوند او نورې ډلې برخه اخلي. د عوامي نېشنل پارټۍ چارواکي وایي دوی ته په دغه علاقه کې راپېخ ګواښونه کم شوي دي او دوی سیاسي هلې ځلې شروع کړې دي. نور حال پې د دغه ځای نه زمونږ خبریال فضل عزیز را کوي.
د کراچۍ ښار د ملیر ضلع د عوامي نېشنل پارټۍ جنرل سیکرټري نیاز یوسفزی وایي د ملیر ضلع په لنډی سیمه کې په سلورو یونین کونسلو کې زیات آبادی د پښتنو ده چې پکې قید آباد، شیرپاو کلونی، نوې او پخوانی مظفر آباد کلونی، ګلشنی، بنیر، داود، چورنګی او خواوشا نورې علاقې شامل دي. ډیبل ریډیو سره خبرو کې نوموړي ویل په دغو سلورو یونین کونسلو کې عوامي نېشنل پارټۍ دوه پوره پینل خپلې ودرولي او په نورو کې یې د جمعیت العلماء اسلام، فیډلې او ځینې نورو ډلو ترڅنګ د آزادو پینلو سره اتحاد شوی او په شریکا پینل یې ودرولې دي. هغه ویل په دغه ګڼ پښتون میشته سیمه کې د کال 2013 د عامو انتخاباتو په مهال عوامي نېشنل پارټۍ ته ستونزې راپېښې وي، خو نوموړی وایي اوس حالات ښه شوي او دوی سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. د ملیر ضلع د ګڼې پښتون میشته سیمې لنډي اوسیدونکي نور رحمان ډیبر ریډیو سره خبرو کې ویل د تعلیم، صحت او سړکونو د اسانتیاو د نشتوالي سره داسې مسله نشته چې په دغه علاقه کې نه ده موجوده. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیبر ریډیو، کراچۍ.
افغانستان کې چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په سویلي زابل ایالت کې د مسافرو بس نه لږ تر لږه 40 کسان تښتولي دي. چرته چې روانه میاش د خپل سره دولت اسلامي تندروه ډلې مرستیالانو د درې ښځو په شمول اوو عام کسان وژلي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو د ایالتي سرخار سره نږدې نن سهار په غټه لار یو شمېر ګاډي ودرول او د هغې نه یې مسافر راکوز کړل. ایالتي چارواکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي افغان امنیتي چارواکو په سیمه کې د لټون او راخلاصولو عملیات شروع کړي دي. زیاتره يرغمل کړی شي بکسان د شیعه هزاره ټولنې سره تعلق لري.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی او اوس زو چې د لوبو په دنیا کې دا وخت کې ملو روان دي. زمونږ همکار وکیل خان به د حال تاسو بلاندې کوي.
مننه اکرم صاحب. قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې نن چې کومه میچونه روان دي نړۍ کې به تاسو تړومبې د کرکټ په اړه باندې وایو. تاسو به د پاکستان او انګلینډ چې کوم تیر ورځ دریم او ډی آی یا روزنه یو روزنه چې کوم مقابله شي او پاغه پاړه هم د تفصیل درکو خړم به تر افغانستان او پاپا نیو جنی ترمن چې کوم مقابله نن شوې ده هغه د افغانستان په خپل لومبی دا یو ټیسټ میچ دی آی سی سی انټرنیشنل کپ لپاره کال 2015 شپاړسم او بیا 2016 لپاره فرست کلاس میچونه وته وي خو یو ټیسټ میچونه. نو افغانستان په دې لړکې خپل لومبی بیټنګ کولو د لومبنې راځي نو په یو سلسلور سلویخ باندې رنزونه باندې د هغوی ټول ټیم آوټ شوی. خو بیا د هغې وروستو کله چې دویم ټیم یا پاپا نیو ګینی چې وته خپل کوم کم بیٹنگ کړی دی نو هغې کې وته هغوی 215 رنزونه کړي دي او دا وخت پاپا نیو ګینی د یو شپېتو رنزونو سره او د څلورو وکټو سره د افغانستان نه روان دی. پاپا نیو ګینی 215 رنزونه کړي دي، شپږ وکټې پرې وتري په یو کم 500 اوورونو کې. په افغانستان ټول ټیم د لومبنۍ ورځې په مقابله کې په یو سل څلور څلوېښت باندې آؤټ دی او د دې رن ریټ چې کوم ویل کېږي هغه د 3.63 په یو اوور کې. نو دغه میچ حال دی او ګورو بچ په دویم ورځ باندې به د دې مقابلې چې کوم صورت حال لازی هغه به تاسو ته وړاندې کړو. خو درته به دې وخت کې دا مو وایو چې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ چې تېر ورځ کوم دریم یو ورځنۍ مقابله شوې وه او ډی آی نو هغه انګلینډ ګټلې وه. لومبی انګلینډ بیټنګ کړو او پاکستان ته هدف چې کوم ورکړو نو هغه د 315 رنزونو او دغه د دې رن ریټ چې کوم وو 0.10 په یو اوور کې، یعنی د دوی رن ریټو د ټول نه زیات رنزونه چې کوم د انګلینډ په بیټنګ کې شو هغه جے سی بٹلر کړو 1.14 رنزونو او دنه علاوه بیا جے جے روی هغه 2.02 رنزونه کړو او په هغه په کې دغه رنزونه چې 1.14 جے سی بٹلر کړو هغه په 250 بالونو باندې کړو، اته چکی والے وي او لس چوکی والے په پاکستان باندې. خو بیا پاکستان ټیم چې کله راووتو نو هغوی د هغوی ټول ټیم د 6.66 رن ریټ سره د یو اوور کې په 201 رنزونو باندې آؤټ شو. ښه، نو وجه څه د پاکستان لخوا چې کوم د کرکټ پوهان دي هغوی چې کوم خای وای چې کرکټ پاکستان دا میچ یا دغه سیریز چې کوم انګلینډ وګټو د پاکستان لخوا اول خو بالینګ وی صحیح ونه شو په دریم یو ورځنی مقابله کې او بیا د بالینګ چې کله خو ونه شو انګلینډ ورته غټ سکور کې خو د 315 رنزونه نو د هغې په ځواب کې چې کله پاکستان نه وتل نو هغې له تیزه لوبه کول په کارو نو دغه له وجې د پاکستان وکټې پرېوتې او دغه مقابله نه دریم یو ورځنی مقابله انګلینډ وګټله بلکې دغه سیریز یو ګټو. اوس د دې وروستو چې کوم د پاکستان او انګلینډ ترمنځ چې دغه سیریز د دې وروستو اوس د ټی 20 مقابلې به کیږي او کوم چې سکیجول یا جدول جاری شوی دغه تر مخه د لومبې ټی 20 مقابله چې کپتان به شاهد افریدی وي نو هغه به د نومبر په شپږشتم باندې وي. دا تر دې د مده لوبو خبرونه.
کو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوره په دې یو ساته خبری خبرونه کې موږ د پاکستان نه افغانستان نه او نړۍ د یو شمیر برخو نه ډیر مهم رپورټونه لرو. خو تر ټولو اول تاسو موږ خبرو کو چې نن د اسیان غونډه شروع شوه ده په ملیشیا کې. دا په ملیشیا کې موږ سره ځای د ټولنیز رسنیو خبريال بوستان خان ملګری شوی دی. بوستان خان په خیر علي درته به
ډیره مننه ډیره مهرباني.
بوستان خان که تاسو موږ ته وایئ چې دغه غونډه چې شروع شوې ده د دې ته وړمنې وینا د وزیر اعظم نجیب رزاق کړی ده سی ویلې دي؟
نن چې کوم غونډه په کولالمپور کې د اسیان ملکونو شریک غونډه شروع شي وا نو هغه ته د ټول نړۍ وینا د ملیشیا وزیر اعظم تون رضا تون ډاکټر نجیب سوري
ډاکټر نجیب رزاق
ډاکټر نجیب رزاق وکړه. هغه په خپل اولنې وینا کې دا ویلو چې مونږ د اسیان ملکونو د کمغړي چې مونږ له سپدي خبره باندې صدا کېده پکار دي او مشوره پکار ده په دنیا کې چې ترغړې کم لهر را روان دي یا مطلب لهر خورشه دي چې مونږ ټول له پکار دي چې د یو صدا شو یو موټی شو او د دې مخنیو وکړو. یاد دي چې په دې غونډه کې د امریکای صدر باراک اوباما په خصوصي توګه شرکت کړی و. دا خبرې په هغه وخت کې وکړي د نن یو څو ورځې مخکې په پیرس کې او په مالټا کې د ترخکارۍ بریدونه شوي دي نو دا خبرې په دې وخت کې ډېر لوی د اهمیت وړ دي
او
خلکو ته دي.
ٹھیک شو ډیره مهرباني تاسو را سره اوسه. بوستان خان محمد اکرم دی ویل بوستان خان چې صدر برک اوباما په خصوصي توګه به په دغه غونډه کې شرکت کوي او دینه مخ کې هغه د وزیر اعظم نجیب رزاق سره تاسو را سره اوسه. جی بوستان صاحب الته کې ملاقات هم شوه دی دې وخت کې د آسیان غونډه نړیواله مطبوعات سره جزا اهمیت لري په خصوصن لکه څنګه دی په خپل خبرو کې ویل بوستان چې په فرانس کې یا په مالی کې دهشتګردو حمله کړې دي.
بنیر صاحب یقینا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو ملکونو اهمیت ډیر زیات دی ځکه چې دا مسله هم په هغه هیوادونو کې د دې وجې صدر براک اوباما اسلامي نړۍ هم د ځان سره یو شان او درول غواړي د هغې بغیر دا مسله حل کېدیم نشي. او صدر براک اوباما د دې وړاندې چې په ترکی کې کله خبري کانفرنس کو په هغه کې دا خبره ډیره واضحه کړله چې کسو هم هغه د خپل تیر شوي صدر د امریکای چې کم صدر دی جارج ډبلیو بوش سره په ډیرو پالیسی ایشوز یا په تګلارو باندې اختلاف لري خو دا هغه په دې خبره باندې ډیر فخر کوي چې کله د یو لسم ستمبر ترهګر حمله وشول نو هغه ډیر په ډاګه ویلو چې دا جنگ د اسلام خلاف نه دی بلکې دا د خاص ترهګرو خلاف دی.
او نن نجیب رزاق چې کله تقریر کوونه دغه په تقریر کې ټولو مهمه ټکی چې په نړیواله مطبوعاتو کې راغستل شوی دی نو دا دی چې وای دغه خود سره جهادیان د قرآنی تعلیماتو یا د اسلام نمائندگان نه دي. هغه وی د قرآن یو ټکی یو آیت هغه ترجمه کوو په دغه وینا کې ویلي چې قرآن د نرمۍ تلقین کوي یا د عدل او میانروي تلقین کوي د تندروي یا د سخدریزۍ تلقین نه کوي. محمد اکرم دا هم مونږ وګورو چې داعش خو وای بیا بیا چې هغه جهاد کوي او د کفر خلاف جهاد کوي خو د اسلامي نړۍ دا غږ چنن په آسیان غونډه کې وزیر اعظم نجیب رزاق کړی دی او تاسو د صدر باراک اوباما غږ هم ویل چې په ترکی کې کوو نو څومره اهمیت لري نړیواله مطبوعات دې ته څنګه
نړیوال مطبوعات یقینا دې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او سیلونکي هم دا خبره کوي په خصوصي توګه باندې چې په منځني ختیس او یا په دولت اسلامي باندې ډیر د نږدې نه نظر لري. هغه وی چې داعش اوس دا کوشش کوي یو خدا دومره فعال ده په سوشل میډیا باندې او هم دغه وجه ده چې دوی ځان ته د مغرب نه ډیر هغه ځوانان خپل طرف ته راړولې دي څوک چې یو خدا اسلام نه ډیر خبر هم نه دي او په خپل جال کې گیر کړی دي او داعش دا هم کوشش کوي چې هغه د مغرب او د مسلمانانو په منځ کې زیات گیپ او غلط فهمي پیدا کی او داسې خلکو ته یو باور ورکی چې دا جنگ په حقیقت کې د مسلمانانو او د مغربي نړۍ ترمنځ دی.
سمه ده مهرباني. بوستان خان تاسو ته هم شکریا وایو. مونږ به د غونډې د روستي حل لپاره بیا هم کوشش کوو چې سره مخابري وشي. تر اوسه پورې تاسو موږ له دغه معلومات راکول ډیره مننه.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د پونړۍ کې یو شمیر پرمختګونه روان دي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په اتفاق سره د داعش تندروډلې پر ضد د ټولو ملکونو د یو ځای کېدو قرارداد منظور کړی دی. د دې ترڅنګ په بلجیم کې چارواکو په برسلز کې د پیرس ترهګر حملو په رنګ حملې خبرداري هم خپور کړی دی. او روس وایي چې په داعش کې بخنه واړم په شام کې د داعش یو شمیر مرکزونه په نخه کړی دي. د تیلو چې کم ځایونه دي هغه هم په هدف کړی دي او د دوی په سلګونو ټینکرې یې هم تباه کړی دي. د دې ټولو تفصیل به تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د بلجیم چارواکو په برسلز کې د حملو د یارې د تیار اوسېدو خبرداري ورکړې. چارواکو ویلي دي د فرانس پر رنګ د حملو یاره ده په کومو کې چې داعش وسلوالو تیر اونۍ 130 کسان وجلیو. د بلجیم وزیر اعظم چارلس مایکل د خالی په ورځ ویلي دي چې د تیارۍ کچه څلورمې درجې ته ځکه پورته شوې ده چې د فرانس پر رنګ د حملو قوي امکان نه خبر شوی دي. په یو حکومتي خبرداري پیغام کې ولسته ویل شوی د ممکنه که ممکنه وي نو بازارونو غټو محفلونو او د ګڼو ګڼو ځایونو ته د تلو نه دی ډډه وکړي. وزیر اعظم په خپل یو بیان کې ویلي دي چې داسې اندېښنې دي چې ګڼ شمېر کسان چې وسله او چاودېدونکي مواد لري د پیرس په شان حملې کولی شي او دغه حملې په ډېرو ځایونو کې کېدی شي. سو خوړاندې هم په برسلز کې دغه شان یو خبرداري کې ویل شوی وو چې خلک دې د ګڼې ګڼې ځایونو نه ډډه وکړي. د دغه خبرداري وروسته په برسلز کې د میټرو یا د ښار دننه د ریل ګاډي او بسونو نظام هم تړلی شوی دی. تیر اونۍ یا د نومبر په 13 نیټه وسلوالو په پیرس کې هم دغه شان حملې کړې وې. د پیرس د حملو پلا اسلامک سټیټ تونرو ګوند په غاړه اغستې وه. د پیرس دغه حملو یو شکمن تن چې اوس یې نړیوال لټون روان دی او داسې ګمان کیږي چې دغه تن صلاح عبدالسلیم په بلجیم کې دی. دغه تن د پیرس د حملو په ورځ بلجیم ته اوښتی و. که څه هم بلجیم ته د اوښتو په وخت پولیسو هغه ودرولی و او پوښتنې یې هم کړې وې خو بیا یې بلجیم تا اغوختو ته پریخیو. د پیرس د حملو ماستر مایند عبدالله ابواود هم په برسلز کې اوسېدو. هم نن بیا ترکی چارواکو ویلي چې دوی د بلجیم یو شهري او دوه شامیان د اسلامیک سټیټ تونرو ګوند مرستو کولو کې نیولی دي. هم نن بیا د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په ګډه د تندروا ډلې داعش پر ضد د ټولو هیوادونو د یو ځای کېدو یو قرارداد منظور کړی دی. تیر اونۍ په پیرس کې د ترهګرو بریدونو په حق له په منظور کړی شوی دغه قرارداد کې د داعش پر ضد د عملیاتو دوه چنده کولو غوښتنه شوې ده. د فرانس لخوا په تیار کړی شوی دغه قرارداد کې ټولو غړو هیوادونو ته ویل شوی دي چې دوی دې د داعش پر ضد جنگ کې ټول ضروري ګامونه واخلي. پیرس کې ترهګرو په مختلفو ځایونو حملو کې 130 کسان وجلي او دغه حملو ذمہواري داعش تندروا ډلې قبول کړې وه. د فرانس صدر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا په متفقه توګه د قرارداد منظورېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دغه ګام سره به د داعش د خاتمې په لړ کې ټول هیوادونه په حرکت کې راشي. هم نن بیا قدر من اردوونکو په تازه خبر کې یو خبر دا هم دی چې د ترکیې چارواکو خبر چې د ترکیې چارواکو په وینا د بلجیم یو شهري چې پیدایشي د مراکش ته هغه د پیرس برید لپاره خلک پیدا کړي او دغه کس یې نیولی دی. په شام او عراق کې بیا فعال خودسره اسلامي ریاست یا دولت اسلامي پر ضد د جمعې په ورځ روس کاروایی تونده کړې ده او په شام کې په دغه ډلې سخته بمباري کړې ده. د روس د دفاع وزیر د روس صدر ولادیمیر پوتین ته رپورټ ورکړی دی چې د دوی جنگي جازونو 15 د تیلو کویان او نږدې 1500 د تیلو ګاډي په روانه اونۍ کې په نښه کړې دي. د روس د دفاع وزیر دا هم زیاته کړې ده چې د روس بحري فوز د سمندر نه 13 کروز میزایل ویشته دي او په رقه، ادلب او الیپو کې د اسلامیک سټیټ تونرو ګوند یو شمیر اهداف په نښه کړی دي. د روس د دفاع وزیر تر مخه یوازې په داروزور سیمه کې په یو برید کې 600 د اسلامیک سټیټ تونرو ګوند وسلوال وجل شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو په سر کې هم څنګه چې تاسو واوریدل، امریکای صدر براک اوباما د مالی پایتخت په یو هوټل شبي ترهګر حمله غندنه کړې ده. په دغه حمله کې 15 کسان بجلې شوي دي. دغه 15 واړه کسان د القاعده ان دی اسلامیک مغرب او د دې مرستیال ډلې المرابطون تونلارو په دې کې یرغمل کړو. د دې ترڅنګ د مالی چارواکي وایي چې په وجل شوو 15 یرغمل شوو کسانو ترڅنګ د مالی خصوصي ځواکونو د هوټل د تلاشۍ په وخت دوه وسلوال وژلې دي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د مالی د پوز ویان وایي چې 13 ورځ په بامکو کې په ریډسن بلو هوټل باندې شوی برید کې د وجل شو کسانو شمیره وویشته چې پکې دوه هغه وسلوال هم شامل دي چا چې دغه برید کړو. د بامکو نه وایس اپ امریکا ته خبرونه ورکوونکي خبریاله کیتری نهایي جی وایي چې دا خبره لا نه ده واضحه چې آیا په ریډسن بلو هوټل باندې برید کوونکو سره دریم وسلوال هم وو او کنه. نوموړی وایي چې 13 ورځ ناوخته هوټل ته پلټنې کوونکي راغلي وو کله چې د مالی خصوصي ځواکونو د هوټل ودانی د وسلوالو نه سپا کړې وه. د غربي افریقا وسلوالو ډلو په ګډه د دغه برید پړه په غاړه اغستې ده. د مالی صدر ابراهیم کویو بکار کیه تا د غربي افریقا په دغه هیواد کې د درې ورځو سوک او بیړني حالت اعلان کړی دی. نوموړي په سرکاري ټلویزیون باندې خپل وینا کې ویلي دي چې حکومت به په هیواد کې هر هغه ګام پورته کوي چې ورسره بعد ترهاګرې جړې وباسلې شي. وړاندې راپورونو کې ویلي کېدل چې وسلوالو یو سل اویا کسان یرغمل کړي وو او یوازې اتیا کسان یې خوشي کړي وو. خبریاله هوی جی وایي چې شمیره کې د دغه فرق وجه دا کېدی شي چې ځینې په هوټل کې ګیر کسان په خپل سر باندې په تېخته کې کامیاب شوي. نوموړي ویلي چې په وجل شویو کسانو کې د چین، فرانس او کینیډا وګړي شامل دي. خو د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په وجل شویو کسانو کې یو امریکایي تن هم شامل دی. ریډسن بلو هوټل د خارجیانو لپاره یو مشهور هوټل دی او پکې د راپورونو تر مخه د مالی د امن خبرو اترو لپاره وفدونه پاتې کیږي. اني شاهدین وایي چې وسلوال په یو ګاډي کې چې سفارتي نمبر پلیټ پې لګېدلې هوټل ته داخل شوي وو. د وایس اپ امریکا فرنچ ژبې کې افریقایي څانګې سره په خبرو اترو کې یو تن ویلي چې کله شروع کې ډزې پیل شوې نو د دا خیال و چې دا ګنې پټاخې دي خو بیا دا تر ډېر وخته پورې جاری وې. اخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری په یو جاری کړی شوی بیان کې ویلي چې امریکا په مالی کې د ترهاګرو لخوا د دغه برید غندنه کوي او د مالی حکومت سره د پلټنو په لړ کې مرستې ته تیار دی. هغلی کیری ویلي چې ټول هغه څوک چې د دې برید ذمہوار دي انصاف سره مخامخ کول پکار دي. د دې سره سم د ملګرو ملتونو نو سیکرټر جنرال بان کی مون او د فرانس صدر هم د دغه برید غندنه کړی ده. د امریکا صدر باراک اوباما څوک چې دا وخت په ملیشیا کې د آسیان هیوادونو غونډه کې ګډون کوي د حالاتو نه خبر کړی شوی دی. په مالی کې امریکایي سفارت په یو بیان کې ویلي سفارت د غلطه د روانو حالاتو نه خبر دی. سفارت په خپلو خلکو غږ کړی دی چې په محفوظ ځایونو کې دی اوسیږي. په مالی کې دغه تازه برید په هیواد کې د اسلامي وسلوالو لخوا خطره راښکاره کړی ده. د هیواد په شمال او مرکزي برخو کې د اسلامي تندرو ډلې موجودیت لري. دا په داسې حال چې د غلطه د ملګرو ملتونو امن ساتونکو عسکر هم موجود دي. په کال 2013 کې د فرانس په مشرۍ کې پوځي عملیاتو کې د هیواد شمالي برخې د اسلامي وسلوال نه پاکې کړې شوې وې. د روان کال د مارچ په میاشت کې هم په یو هوټل باندې برید کې 15 کسان وژل شوي وو. دا هوټل هم په خارجیانو میلمنو کې ډېر مشهور وو.
اے خدایا پوہارا چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سے اجروی
ہر اتوار یا یک شنبے پر د پاکستان پاوق دش پہ پاوکام 9 بجے
او بیا د نه یا سی شنبے پر سہار پاوکام 9 بجے
اڑان دکھوں کا
محمد مونی
لکھوں کا
نور البشار نوی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے او اوس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د اسیان وشتمې غونډې د پرانستي د سوریت په وینا کې د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق په غړو هیوادونو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ خلاف دی یو موټی شي.
د بلجیم چارواکو برسلز کې د پیرس پر رنگ ترهګر حملې خبرداري ورکړې او د ښار د مسافري گاډو تګ را تګ نظام د اتوار د ورځې پورې ځنډولې دی. اخبار وسوای شام کې روانه هفته د داعش پر ضد بمباری کې د تیلو 15 مرکزونه او د 500 نه زیات د تیلو ټرکونه تباه کړي دي.
او افغان چارواکي وینا معلوم وبسلوالو پسفلی زابل ایلت کې د مسافر بس نه د هزاره اقلیتي ډلې وشل کسان تختولي. د غلط روانه میاشت دولت اسلامي تندرو ډلې یغر غمل کړي کسان وجلی وو.
او زوک شه د خبرونو تفصیل ته
د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق د خالی پروز د خپل ملګرو جنوبی ایشیایي هیوادونو په مشرانو ترهګرو د مقابلې لپاره په یو خبره اصلاح کې د لوغه کړی دی. د اسیان غونډې کوربه وزیر اعظم د خبرې د اسیان پرانستې دستوري ته په داسې وخت کې کړی چې په فرانس او مالی کې اسلامي تندرو ترهګری کړی ده. خو وزیر اعظم نجیب وای ترهګر او د هغو کارونه د اسلام نمائندگی نه کوي. د ملیشیا وزیر اعظم په خپل وینا کې د قران حواله ورکړې ده او وای اسلام د نرمۍ تلقین کوي. وزیر اعظم وای د قران د تعلیماتو نه یو مسلمان هم انکار نشي کولی. هغه په خپل ملګرو هیوادونو د خودسره جهادیانو د مخه نیو غږ کړی دی. وزیر اعظم نجیب د جمعې په ورځ په کوالالمپور کې د امریکې صدر براک اوباما سره لیدلو په وخت هم په دغه موضوع خبرې اترې کړې دي.
روسوای دوی شام کې د دولت اسلامي تندرو ډلې په مرکزونو په غټه کچه هوایي بمباري کړې ده. د دفاع وزیر سرګی شویګوف صدر ولادیمیر پوتین ته په ریپورت کې ویلي د روس جنگي جهازونو روانه هفته په بمباري کې د تیلو 15 مرکزونه او د 500 نه زیات د تیلو ټرکونه تباه کړي دي چې دغه ډلې اقتصادي او مالی وسیلې ختم کړي. شویګوف ویلي په کیسپین سی کې د روس سمندري بیړۍ نه پرقه ادلیب او الپو کې د داعش په مرکزونو اتلس کروز میزایلي وشته شوی.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په اتفاق سره د تونرو ډلې داعش په ضد د ټولو ملکونو د یو ځای کېدلو یو قرارداد منظور کړی دی. تیره اونۍ په پیرس کې د ترهګرو د بریدونو په حق لا په منظور کړی شوی د قرارداد کې د داعش په ضد د عملیاتو دوه چنده کولو غوښتنه شوې ده. هلته د بلجیم چارواکو په برسلز کې د حملو د ویرې د تیار اوسېدلو خبرداري ورکړې ده. چارواکو ویلي دي د فرانس پرنګا د حملو ویر ده په کومو کې چې داعش وسلوالو یو سل ډېر کسان وجلی وو. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل د خالی پرز ویلي دي چې د تیاری کچا سلورمې درجې ته ځکه خېژول شوې ده چې د فرانس پرنګا د حملو د قوي امکان نه خبر شوی وو. په یو حکومتي خبرداري پیغام کې ولسته ویل شوی که ممکن وي نو بازارونو غټو محفلونو او د ګڼو ګرو زاینو ته د تللو نه دی ډډه وکړي.
د امریکای صدر براک اوباما د مالی پایتخت په یو هوټل شوی ترهګر حمله غندنه کړې ده. په دغه حمله کې 25 کسان وجل شوی دي. د ملیشیا پایتخت کوالالمپور کې د سیمیز مشرانو غونډې ته په بنا کې صدر اوباما ویلي بماکو کې د بوکو حرام ترهګر ډلې حمله به د ترهګرۍ خلاف د امریکای عزم نور هم مضبوط کړي.
او د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم خار کې پاریدلو خلکو د قران پاک د به حرمتۍ په تور یو کارخانه سوځولې ده. پولیس چارواکي وایي دوی د دغه کارخانه د امنیت یو مشر نیولې ده. دغه پیخه په جیلم کې د جی ټی روډ سره نږدې هغه وخښوه چې په سیمه کې ګنګوسه خوره شوه چې د کارخانه د ننه په یو ډرم کې د قران پاڼې سوځول شوې دي. یعنی ول شوې تن احمد طاهر تعلق د احمدي مسلک سره ده. د سیمې څخه عین شاهدانو ویلي دي په کارخانه کې د قران پاک د پاڼو سوزول کېدو د ګنګوسي خورېدو وروسته د جماعتونو څخه په لاوډ سپیکرو اعلانونه وشول او د سلور 15 کلو خلک د پیښې ځای ته ورسېدل.
افغانستان کې چارواکي وایي نامعلومه مسلبالو په سویلي زابل ایالت کې د مسافرو د بس نه لږ تر لږه شل کسان تختولي. چرته چې روانه میاشت خپل سره دولت اسلامي تندرو ډلې مرستیالانو د درې ښځو په شمول اوبو عام کسان وجلو. پولیس چارواکي وایي مسلبالو د ایالتي سرخار سره نږدې نن سهار په غټه لار یو شمېر ګاډي ودرول او د هغې نه مسافر راکوز کړل. زیاتره یرغمل کړی شوی کسان د شیعه هزاره اقلیتي ډلې سره تعلق لري.
او د چین سرکاري مطبوعات وایي د جمعې پر ورځ د هیواد په شمالي علاقه کې په یو درن کې د اور لګیدلو د لاسه 20 کسان وژل شوي دي. دا اور د هیلونګ جینګ صوبې جگجی خاریا کې په سرکاري درن کې لګیدلې دي. چارواکي وی امدادي کارونه روان دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غباندې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د خبرې اقرار کړی دی چې هیواد یې د مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش ته په جدا کولو کې هم رول لرو او دا چې صرف مشرقي پاکستان د دې لپاره ذمہوار نه و. نوموړي ویلي دي چې په پاکستان کې د ترقی د پروجیکټونو مقصد د پاکستان ټول خلک د یو بل سره نږدې کول او را یو ځای کول دي. نوموړي ویلي دي قام تبا ډیر زر د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لار ګټه ملاوي شي. په دغه پاک چاینا اقتصادي راهداري لار باندې پښتانه مشران یو شمیر نیوکې لري او وای د دې زیاتره ګټې پنجاب ته د پاکستان مرکزی حکومت او مسلم لیگ ننګون رسبل غواړي. نور حال په د اسلام آباد نظمنګ خبريال پیر بلا چاره کوي.
د پنجاب ایالت خانیوال علاقه کې یوې دستوري ته وینا په مهال وزیر اعظم اعتراف کړی دی چې مشرقي پاکستان د یو بل آزاد هیواد بنگلاديش جوړېدو په عمل کې پاکستان هم قصوروار دی.
جو بنگال کے رہنے والے تھے اور پھر انہوں نے جس دلیری کے ساتھ وہ جنگ لڑی وہ کون نہیں جانتا. اور پھر پاکستان بننے پہ سب سے زیادہ ساتھ بھی تو جو ہے وہ سپورٹ بھی تو بنگال کے لوگوں نے دی تھی. بنگال کے اپنا مسلمانوں نے سب سے پہلے لبیک کہا تھا اور ان کو اس طرح سے ہم نے دور کیا.
دے وای چې د ملک د آزادۍ لپاره د ټولو نه زیات قربانۍ او مبارزه د بنگالیانو وا. خو د دې په بدل کې مونږ بنگالیانو سره دا وکړل چې هغې ته مو وویلو چې تاسو ته لس ګزه سلام دی او د ځان نه مو په زوره جدا کړل. وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان ماتولو کې په خپل د پاکستان د غلطو پالیسو دا اعتراف په یو داسې محل کړی دی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا بنگلاديش په آزادۍ کې د هند د کردار منلو د اعتراف په سر پاکستان کې خیاړیزه سیاسي ګوندونه راپارېدلي دي او دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت ته د هندي وزیر اعظم دغه اعتراف نړیوال ورورولۍ پر وړاندې اوچتول پکار دي. دغه شان د تیرې څه مودې راهسې د بنگلاديش حکومت د جماعت اسلامي بنگلاديش یو شمېر لیډران کال سوا یو اویا کې د پاکستانی فوجونو سره د مرستو په تور تیزندې کړې دي او د پاکستان حکومت او پارلمان دغه سزاګانو ته سخت عکس العمل ښکاره کړو. خو د بنگلاديش حکومت د خپل دننه معامله بلي او دریز لري چې تیزندې کړې شوی مجرمانو د پاکستان د فوج په مرستو بیلتون غوښتن کې بنگالیان وجلی او باید چې پاکستان د خپل هغه وخت د فوج په دغه کردار باندې معافي وغواړي. او د دې غوښتنې په سر د بنگلاديش او د پاکستان تعلقات اکثر لا د تناو ښکار وي. دلته کې سوال راپورته کیږي چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د ملک د ماتېدو په عمل کې د پاکستان د غلطو پالیسو د کردار اعتراف څه اهمیت لري. دغه پوښتنه مو چې کله د سر خار قائد اعظم په هنتون د تاریخ د شعبې مشر پروفیسر وقار نه وکړه نو د وزیر اعظم بیان ډیر مهم وبلو او زیاته کړه چې کاش پاکستان په افغانستان کې هم د خپلو ګناهونو او غلطو پالیسو اعتراف وکړي.
خو پاکستان کې لکه په دې سیزنو باندې تر مودو پورې پابندې نه وي ځکه چې تر ننه پورې خلک په هغې باندې کلاوې باسونه خبرې نه کوي چې یاره دا بنگال ویلې جوړ دا بنگلاديش ولې جوړ شو دا پاکستان چا مات کو څنګه مات شو. په هغې کې ډېر عوامل دي. نو پاکستان وزیر اعظم د خوا دا وینا چې یا نو دا خو د تاریخ د طالب علم په حیثیت زه دا یم چې یقینا چې ډېر غټ سیز دی ځکه چې څوک خپله ګناه نه مني. او ما په خیال د مونږ ډېرې مسلې به حل شي که داسې رشتې خبرې مو شروع کړي. زه یم دا نن کې سیسیز دی بنگلاديش ته پاره وي کاش چې په افغانستان په شخړه باندې به پوه شي چې هغه خپل کور په خپل لانجو ته پری وي او د موږ دا پکې دخل اندازي ختم شي. نو یقینا چې په ریجن کې په دې خطه کې پاکستان به یو خپل لوی عزت مقام پیدا کړي.
د پاکستان د ازادۍ د تحریک سرخیل سیاسي ډلې مسلم لیگ د جوړخ اعلان په کال 1904 کې په بنگال کې شوی و او د یو بنگالی لیډر فضلیک په باره کې ویل کیږي چې د پاکستان نوم هم د تجویز کړی و او دا خبره هر څوک مني چې د پاکستان د جوړېدو په تحریک کې بنگالی قوم د زړه د خلاص برخه اخیستلې وه. خو مهمه خبره دا ده چې په کال 1908 کې د پاکستان د جوړېدو نه صرف 23 کاله پس همدغه بنگالیانو چې د پاکستان نه ازادي حاصله کړه او خپل آزاد وطن ته د بنگلاديش نوم ورکو. که څه هم پاکستان د خپل مشرقي برخه د ازادې زموار هند ګرځوي، خو په ملک کې د داسې سیاسي ګوندونو او مبصرینو هم کمی نشته چا چې بدا د رزق په لوچ په فوج او سیاسي اشرافیه کې اثر لرونکي پنجاب ایالت د جابرانه پالیسو له کبله بنگالیان د سخت احساس محرومۍ ښکارو، او د دوی سره د جدا کېدو نه علاوه بله کومه لار نه وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کو سول ازو کی بزو افغانستان تا چرتا چے دا دغزی کمشمیرا هزاره قبیلی خلق تختول شبه ده. خو دین مخک چمګه افغانستان دلار شو دا به ترتوی په کم 9 بجې بنن شپه تاسو د ډیو ریډیو ډراما د ژوند لار اوري د غوردل مهرو د شپې 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به تاسو زمونږ خبرونه په ټلویزیون ګورئ. د ټلویزیون پته ده ایشیا سیټری، فریکوئنسی 0000 میگا هرتز. ګران اردوونکو، یو ورځو پاکستان په لوت چته چې په ورستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ د 0000 د شپږ سلویخ ارب ډالرو یو بل وزنامه شوي، په کوم کې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا لارې جوړولو پریکړه شوې وه. خو پاکستان کې ځینې قام پرستو ګوندونو او د وړو صوبو نمائندگان وایي چې دغه راهداري کې یا اقتصادي پریکړه کې زیاته ګټه پنجاب ته رسول کیږي. په دې لړ کې اختلافونه موجود دي، او دغه اختلافونه باندې د عوامي مشل ګوند مشر وایي چې اسمندیار ولی خان وایي چې په هغه غونډو کې به شرکت نه کوي کوم چې د وزیر اعظم یا د حکومت په مشرۍ کېږي. هم په دې موضوع څو شېبې مخکې د ډیو ریډیو د خبریال اسلام الدین ساجد سره د عوامي مشل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین خبرې اترې کړې دي. ساسو پام ورته را ګرځو.
دا چې بنیادی طور ای پی سی خوشوي دا، او په ای پی سی د نواز شریف سره په مشرۍ کې شوي دا، او بیا ټول پټو پاره کې شرکت کړی دی. بیا ټول پټه پر ضمانت سره چې کوم دی د ټول میډیا په مخ کې نواز شریف ته ریټن سټیټمنټ تیار وو، او بیا ټول میډیا په مخ کې هغه وی او پاره کې دا خبرو کې چې مرستي روټ به د اکنامیک کوریډور بنیادی روټ وي، رومبه به مونږ دا پوره کوو، پس دا غیبه چې کوم دی مونږ نور څه کارونه کوو. هر کې وخت پورې چې کوم دی نو نواز شریف د نورو پروژکټونو استفادګانې کوي، او مغربی روټ ته مطلب چې هغه توجه نه ورکوي، مطلب چې هغه سنټرل روټ باندې لګیا دی، هغه مطلب چې په ایسټرن روټ باندې لګیا دی، او ورسره چې کوم دی نو په ویسټ روټ باندې مطلب چې هغه تر اوسه پورې هیڅ توجه نشته. او ثاني اثر اقبال صاحب چې کومه خبره کوي هغه په هوا کې زشولي، هغه ته یو وړه کرښه غونډه سړک ته په هغه کار کوي او شروع کړی د اکنامیک کوریډور لپاره چې کوم دی نو هلته موټر وی پکار ده، او موټر وی کې ټول فیسیلټیز پکار دي، ورسره چې کوم دی نو کارخانه پکار دي، هلته چې کوم دی نو انرژي پکار ده، هغه ته چې کوم دی نو مزه پاره کې ریلوی پکار دي. نو دا ټولې خبرې چې کوم دی نو هغه دی له کوچوري دي نه، نو چې کوم واده د کوم مخ کې په الکترونیک او پرنټ میډیا باندې هغه راغلی جوړ کړی ده، نو هغه پی اف سی شوی دا د فیصلې امپلیمنت کول غواړي. بنیادی خبره دا ده
میا سے تو سو سخکاری لکولی دوی سو سرا آغا لوز نپورا کئی یا زگا چی پاگی که خود طول گندون و مشران پا کیو، او آغوی سر هم دا خبر شیو و چی رنبه با کم مغربی لار چی دا پاگی با کار شروع کی گی. ننم آغوی دا خانوال و دا ملتان چی کم موٹروی دے دا آغی پرانی سکڑی دا آغا پرو جی تو سو سخکاری لکولی مرکزی حکومت پا دا کار نشروع کئی لکس سکی سم خندونا پا دا کیا آغوی تا دی
ولو په وجه چې کومه څنډه خسته چې دا پبلک ته پته ولګي، ځکه چې کدا صرف په کمرو کې دننه خبرې وي او هغه باندې عمل ني، نو دا خو بیا مناسب طریقه نه ده. نو دا څنګه چې ګینې مو اسفندیار خان چې کوم یو هغه یو مسؤلی خبره کوي چې مطلب ای پی سی په هغه مني، هغه وایي چې ای پی سی شوی ده، او د شوی ای پی سی د لاندې چې کوم فیصلې شوی هغه دی.
نو میا صرف تاسو څه پلان لرئ چې کوم د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشران دي داغوی درابللو یا یو خپل غونډه کولو، دا څه پلان شته تاسو؟
دا څه ده چې مونږ خو یو خبره مخې ته ایښې ده چې مرکه یې فیصله کړې ده، او خپل فیصله باندې به مونږ خپل عمل کوو چې هر څومره زموږ توان او قوت دی مونږ به چې کوم دی نو هغه خپل استعمالو او خپل عمل به کوو.
سمه ده میا صاحب، ډېره ډېره مننه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د وخت را کولو. یو جهان مننه ستاسو، ډېره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان پنجاب صوبې جهلم خار کې پاریدلو خلکو د قرآن پاک د بې حرمتۍ په تور یوه کارخانه سوځولې ده. د پولیس چارواکي وایي دوی د دغه کارخانې د امنیت یو مشر نیولی دی. د نیول شوي تن احمد طاهر تعلق د احمدي مسلک سره دی او د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې ده. په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب په مرکزی خار جهلم کې په مبینه توګه د قران پاک د پانو د سوځولو په تور کې د سیمې راپارېدلې خلکو د اقلیتي فرقې جماعت احمدیه سره تعلق لرونکو یو تن کارخانه او کور سوځولې دي. او د جماعت احمدیه ترجمان وای چې پولیسو تر دې دمه د کارخانې د سوځونکو خلاف هم مقدمه نه ده درج کړې. د پاکستان مقامی مطبوعات خبر ورکوي چې دا پیښه پرون ناوخته د جهلم خار سره نږدې سنتي علاقه کې موجود په یو کارخانه کې هغه وخت رامینځته شوې ده چې کله په کارخانه کې په مبینه توګه د قران پاک د پانو د سوځېدو او د سپکاوي اطلاعات خواري شو. مطبوعات وایي چې پولیسو په پیښه کې د ککړتیا په شک کې 15 کسان نیولي چې پکې سلور روستو بیا خوشې کړه. د سیمې پولیس افسر عدنان ملک یو بهر ملکی خبری ایجنسی ته ویلي د قران پاک د مبینه سپکاوي په تور کې د کارخانه سکیورټی ګارد هم نیولې دي. پولیس د کارخانه د یو ملازم دخلې وای چې طاهر نومیتن د کارخانه په بوایلر کې د قران پاک د پانو د سوځولو ساره نه کوله. پولیسو د ملزم طاهر پر ضد د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې ده او دغه ملزم تعلق هم د احمدی جماعت سره خود لیکيږي. خو پاکستان کې د جماعت احمدیه ترجمان سلیم الدین د ډیو ریډیو سره په خبرو کې د قران پاک د پانو د سوځولو یا د هغې د سپکاوي تورونه رد کړی دي.
ابھی تک ہمارے نالج میں تو نہیں کہ کسی کو انہوں نے گرفتار کیا، ہمیں تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن یہ ہے کہ وہاں ابھی شہر میں اور شہر کے ارد گرد جو چھوٹے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، ان میں جہاں چند گھر ہیں کسی جگہ احمدیوں کے، وہاں سچویشن جو ہے وہ خاصی ٹینس ہے. ابھی یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں بھی موب اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہماری جو مساجد ہیں ان پہ اٹیک کرنے کا.
دی وائی تر اوسا پوری پولیسو دا کارخانے دا سوزاؤں کو پر زد ہم مقدمہ لا ندا درج کڑے او دا خار چاپی رسیموں کے دا احمدی جماعت سر تعلق لرون کو خلق کورونا ہم پا خطر کی دی او دا سے اطلاعات ہم را روان دی چی دا احمدیہ ڈلے پا عبادت خانو دا حملو منصوبے جوڑے گی. د احمدی ډلې د ترجمان مطابق پولیسو د دوی د رورولې درې کسان هم نیولې دي او راپارېدلې خلکو د کارخانه د مالک کور هم سوځولې دي. پولیس وایي چې د کارخانه او د کورونو د سوځېدو په پیښه کې سمرګ جوبله نه ده اوړېدلې. د را رسېدلې اطلاعاتو مطابق په سیمه کې امنیتي وضع اوس هم توجن ده او د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د پولیسو تر څنګ د رینجرو دستې هم په علاقه کې ځای پر ځای کړې شوې دي. پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساس معامله دا او بے ثبوت تورونه هم خلک را پاروي چې اکثر له د تورن کس په مرګ او جوب له تمامیږي. پاکستان کې احمدیان کال 1904 او یم کې په آئینی توګه غیر مسلم ګرځولې شوی وو او د احمدی فرقې د شمار شمیرو تر مخه د هیواد دننه تیر کال د دغه فرقې سره تعلق لرونکي سوار لس کسان د عقیدې په بنیاد وجلې شوی دي. کم چې پاکستان کې د اقلیتونو په حق له د اکثریتي مسلمانانو د مخ په سیوا کې دونکو عدم برداشت څرګندونه کوي. دا احمدی فرقې ترجمان سلیم الدین وای چې پاکستان کې د احمدیانو حالت ورس پروس خرابیږي او په دې کې د ریاستی ادارو بے غوری او یو قسم له صلاح هم شامل ده.
گورنمنٹ کو اب وہ نیشنل ایکشن پلان بھی آیا اور وہ اس حوالے سے کاروائیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جب تک سختی سے یہ نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں کوئی اس کا جو ہے وہ نتیجہ نکلے.
دی وائی پاکستان کی احمدیانو وجل یا زورول پر تسلسل سر روان دی او ہر روز دوی حالت خرابی گی او زیاتوی تر سوچی ریاست د ترهګری پر ضد اعلان شوی ملي تګلاره باندې په سختۍ سره عمل درآمد نوې باوري کړي، نو تر هغې پورې په پاکستان کې د اقلیتونو او په خصوصي توګه د احمدیانو حالت نه ښه کیږي. پاکستان کې د تیرو کلونو راهیسې په لګکو باندې د سخت دریځو لخوا حملو کې زیاتوالی لیدل کیږي او اخباري اطلاعات وایي چې اوس دلته د شیا او هندو ورولې خلک هم د خپلو جندونو بچ کولو لپاره په لوی شمېر کې د هند او نورو اروپایي هیوادونو ته کډه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا ڈیو ریڈیو دیو د واشنگتن ڈی سی نے تاسو دا خبر نه اوري. افغان چارواکی وای نامعلوم وسلوالو پسویلی زابل ایالت کې د مسافرو د بس نه د هزارا اقلیتی ډلې شل کسان تښتولی دي. دغلته مخکې هم داسې یو پیښه شوې وه، د وخمونږ سره د وایس اف امریکا د اشنا څانګې په سیمه کې خبریال عزیز الله پوپل صاحب ملګری کېږي. پوپل صاحب په خیر علی، مهرباني پوپل صاحب، لږ د دې خبر تفصیل راکړئ چې د هزارا اقلیتی ډلې کسان چې تښتول شوي دي سم تازه معلومات لرئ؟
برنی صاحب، د زابل د ولایتي مرکز کلات څخه تقریبا 1 کیلومتر د غزنی ولایت طرف ته پر د عمومي شهر باندې د کابل کندهار عمومي لار چې کومه ده، په دغه کې نن سهار 9 بجې څو مسافرونکي بسان مخپوتو وسوالو چې تر اوسه پورې لا دقیق هویت نه دی معلوم چې څوک دي او د کومې ډلې مربوط دي. دې کسانو د مسافرونکي بس موټران درولي او خپل مطلوب کسان یې ورڅخه کښته کړي دي. د دغه کښته سو مسافرینو د شمیر په اړه باندې هم مختلف ارقام ورکول کیږي. یو تعداد راپورونه ښیي چې 6 نفره دي، بل وایي چې 10 نفره دي، او بل وایي چې نه، تر دې هم اضافه 10 کنه دي. خو د زابل ولایتي مقامات صرف د 10 مسافرو تعداد تاییدوي او وایي چې 10 نفره مسافر چټل شوي دي. اما د ترانسپورټي بس اتحادیو ځینې مسؤلین وایي چې تقریبا 6 نفره چې دوی شمېرلې دي دا له مختلفو بسانو څخه کښته شوي دي او مخپوټو وسلوالو نامعلوم لوري ته وړي.
پوپل صاحب، یو ټکي باندې موسم پوه کوي چې زیات سورلای وی او زیات گاډیونو دی پکې ځنی مخصوصه، یعنی څه خاص خلک د دغه بسونو نه راکته کړي دي، بولې دي کنه سوق چم په بسونو کې ناس سورلای وی ټولي بولې دي؟
د احمد شاه بابا عبدالی بس د ترانسپورټ یو تن مسول اجي راجان سره ما په دې مورد باندې خبرې وکړې. دره ټول چې یوازې د دوی د بسانو مربوط لاس مسافر په اول کار کې څه څه وی، خو 15 نفره بیرته پریښول شوي دي او 15 نفره هم چې هزار افغانان دي هغه دغه مخپوټو وسوالو له ځان سره یرغمل کړي دي. مونږ د زابل د شاجوی ولسوالۍ چې دا پیسه تقریبا په نږدې ګاونډ کې شوې ده، د هغې ولسوال وزیر محمد جواجی راته وویل چې په دې یرغمل شوو کسانو کې ځینې حکومتي مامورین هم شامل دي او یوازې هزار افغانان نه دي، بلکې مختلف مسافرین دي چې مخپوټو وسوالو د ځان لپاره خپل هدف ګرځولي وو او مطلوب کسان یې له ځان سره بولي.
پوپل صاحب، په ورستیو کې زابل د نړیواله خبرونو مرکز جوړ شوی دی، تاسو ته پته ده چې دغلته دین مخکې هم دولت اسلامي تندر وډلې د ځنی يرغمل کړي کسان وجلی وو، دغه پیخه کې یو ور بیا لک سات د فارم ته تکرار کوي چې دا څنګه چل شوی وو؟
باندې د زابل د نامي فرابطه باندې باید وایي چې لکیر یو کار راهي چې په دې ولایت کې د دایش د وسوالو جنګیالیو فعالیت هم دا محسوسوي او د تقریبا یو کال مخکې 1.5 افغانان چې له دغه عمومي لارې څخه يرغمل شوه، د هغوی حضور یقیني سو په دې ولایت کې د دایش وسوالو. بل اخره د دغو مسافرو د يرغمل کېدو مسؤلیت هم د دایش جنګیالیو واخلي. تقریبا تیرو 2 اونۍ راهیسې، یعنی تقریبا تیر 3 اونۍ، د وسوالو طالبانو دوو ډلو چې کله خپل منځي جګړه د زابل په شمالي ولسوالۍ خاک افغان کې شروع کړه، د ملا اختر محمد منصور وسوالو طالبانو د ملا محمد رسول په مشرۍ د ملا دادالله چې هغه د زابل په شمال کې اوسېدي او ویل کېږي چې د دای جنګیالي د زابل په دغه شمالي ولسوالۍ کې له تېرې وکال راهیسې وه، د دغو تر مابین هلته جنګونه وسوه چې بالاخره اوس دغه جنګونه آرام شوي دي. اما د زابل د عمومي امنیت په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا ولایت لا هم د نامنیو شاهد دی او دغه وروستۍ حادثه چې دلته وسوه. فقط څه چې اورېدونکو ته دا هم یادوم چې تقریبا 1 میاشت مخکې دغه د کابل کندهار لویه لاره هم د زابل په مربوطاتو کې، هم د غزنی ولایت په مربوطاتو کې، او هم د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې د دولت د وسوالو مخالفینو له طرفه څخه د 4 ورځو لپاره د ټرافیکو پر مخ باندې تړل شوي وو. په مجموع کې د زابل اکثریت سیمې ناامن دي او ځایي خلک یې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
ډېره مننه تاسو عزیز الله پوپل صاحب.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي، د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په پاکستان کې په پښتنو علاقو کې د ډیر وخت راهسې د دونلاریتوب پر ضد جنگ روان دی، او دی د پښتو کلتور او ثقافت ته په غټه کچه باندې نقصان هم رسولی دی. اوس د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت محکمې د پښتنو سندرغاړو موندلو لپاره یا هغوی د راویستو لپاره یو نوی ټیلنټ هانټ شروع کړی دی، چې په کومو ځایونو کې څوک ښه سندرې ویلی شي هغه راوړاندې شي، او د خپل خوږ آواز په ذریعه باندې هغه څنګه خپل پیغام ورکړي. دغه نوی پروګرام ته د یا قربان غږ ورکړل شوی دی، او د دې مطلب دا هم دی چې څنګه ټپه یو ځل بیا راژوندی شي. رپورټ پې د پېښور نه دری بریډیو خبریال حمیدالله را کوي.
تر تالار کې د سلو نه زیات پښتنو ټپمار ځوانانو او شوقي سندرغاړو خپلې ټپې په مقابله کې وویلې چې پکې شپږو ته په اواز انعامونه ورکړل شو. د ټپو اورېدلو ته تالار د ځوانانو او شوقینو نه ډکو. خو د پښتو وتلې سندرغاړي احمد ګل استاد وایي چې د ټپې سره د ځوان کل مینې ته هم حیرانه کړې ده.
دا زموږ بچی دي، دا فن هغه و چې زور نشي چې دا فن عمر د قائم او دایمي مخو خوشحالی بو چروزی خلق او من گوین او من مشران ناس او گیو مثال 15000 کسانی رو پجو 15000 رو کخو بیو زر وی کنا دا به راتین گئی کنا.
جو شوقی فنکار شہزاد امیر محمد اویل دے خوشحالی دے چورتا پا مقابلہ کے دا شریکو دو مقابل آس پر غلی دا
چدا چھ خکل خکل پروگرامونہ زمونگا د حوصله افزای لپاره دا دی جوړی نو موږ ډیر زیات د اوسنی حکومت نه خوشاله مقابله خو جی سخت ده جی، خو چا چې څومره مهنت کړی جی الله باغیلا دای سله ورکړي.
په دمرغه د ټپو په مقابله کې شوقي زنانه سندرغاړي نه وي، خو دوا پېښورې نوې سندرغاړي سمینه خان او فری شهزاد وایي
سینیئر سینیئر ارتستان ته په کې وزړی رسیا ته خوشاله چې په دې دوم رغه ارتستانو کې زه راغلی هم شامل شوی هم زړی رسیا ته خوشاله او زړی رسیا ته خوشاله چې زموږ د فن مشرانو چې کم دي یا قربان تا شو تا تغه کړی دا کنه نو زه د دې نډی رسیا ته متاثر مې او خوشاله مې او دوی نن سبا د پند سوالي سره چې کوم خبره ده کنه زم چې دا زموږ نیو کمر چې کم دي د دې د پارم همیشه دا د غشان تیر روان د دې ختمی دل نه دی پکار زکه چې زموږ د پارم یو غټه حوصله افزایی راځي.
سردور ولاړ د خیرو دی ویری دما وړاندې ملګری دی جی جهانگیر خان.
د مقابلې جانچ د سپین تمبل کتاب لیکونکي او د موسیقي پوهان نثار محمد خان او شوکت علی وو چې په مقابله کې اول سندرغاړي ته 1,00,000 او نور ته 15 او یا 15,000 روپۍ.